پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربه توپ د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته استولې د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي ګوند د بیلې شوې ډلې مشر عطا محمد نور، د اسلامي وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق، د ولسی جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نمونه لیدل کیږي. د غونډې اکثره ګډونوالو چې د طالبانو د پخوانی واکمنۍ د وخت شمالي ټلوالې ډلې غړي دي په تېر جمهوري نظام کې لوړې دندې درلودې او ډېر ځلې هم د هغه نظام مخالف دریز غوره کړی و. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرشي په اوجدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. بلاول بوټو زرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپل ژمنه ودرېږي او پرې نشتي چې تر هغه د افغانستان له خاورې کار واخلي. د بلاول بوټو زرداری د دې مرکې تر خپرېدو مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی و چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په کابل کې د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پر لنډمهاله اوربند صلاح شوې ده. د ایران د وسلوال ځواک لوی درستیز محمد باقری د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې باقری د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کولی شي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دوو میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. دا خبرونه لازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمېدو دی، د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې. د پاکستان د مالی وزارت پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې دا خبرې به د روانې مې تر 15مې پورې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناټو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي. هغه په یوه بیان کې د فنلند او سویډن دا پرېکړه تاریخي بللی او ویلي دي چې دوی به د امریکا له کانګرس او د ناټو له متحدانو سره کار وکوي تر څو هر څومره ژر چې کېدی شي دغه دواړه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. زمو شخله آساجی رادیو اوری طالبانو د شزو خلاف د محدودیتونو په دوام کې امر کړی چې تلویزیون دی د شزینه ویندویانو لوس مخ نشي. په غزنی کې روغتیایي کارکونکو ته موټر سایکلونه ورکړی شوی.
د دې مرسیکلو توزیع څخه هدف دا ولو چې نوتران او سی کارکونکو په وخت سره ټولو کلو ته ورسیږي.
لشمانیا څه شی دی او د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟
د پشخانو استعمال ډیر مهم دی.
د موبایل شبکو له وضعیت ډیر خلک شکایت لري.
کومه شمیره کې تاسو دایل کړئ او څه خلیده؟
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټو. په کابل کې د بیلابیلو تلویزیونونو شزینه ویندویانې وای ادارو ته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې ویل شوي چې شزینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. دغه وزارت هم تاییدوي چې د تلویزیونونو مسؤلانو ته دا ډول سپارښتنه کړې. نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
ساروان صاحب نن سهار د افغانستان په بیلابیلو ټلویزیونی خبرونو کې خزینه ویندویانې په بیمخینی ډول په پټو مخونو راښکاره شوي. دوی د حجاب ترڅنګ د ماسکونو په وسیله لسترګو غیر ټول مخ پټ کړی وو. د کابل د یو خصوصي ټلویزیون یو ویاند چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي دی ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د دوی دفتر ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي ورغلي او سپارښتنه یې ورته کړې چې له دې وروسته باید خزینه ویندویانې په خپرونو کې خپل مخونه په ماسکونو باندې پټ کړي. په کابل کې د تلو نیوز په نوم یو خصوصي رسنۍ هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې طالبانو ترې غوښتي چې له دې وروسته یې د ټلویزیوني خپرونو ټولې خزینه چلوونکي باید د خپرونو پر مهال مخونه پټ کړي. د همدې ټلویزیون یوې ویان دی بیا پر خپل انسټاګرام خپل یو خپور کړي انزور سره لیکلی دی چې په دغه انزور کې مخې په ماسک باندې پټ دی. لیکلی دی چې دا زیم یلدا یو خزه د هسپیټلو په حال کې د امر بالمعروف په غوښتنه ټاکل شوی چې لدی ورسته ټول باید دغه ډول راخکاره شي. په همدې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت هم تاییدوي چې د ټلویزیونونو مسؤلینو ته په خبرونو کې په ماسک باندې د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو سپارښتنه کړې ده. د دې وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر نن ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ کولای شي چې د ممبر رول ادا کړي، نو په دې اړه باندې هغوی ته هم دا وویل شل تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او عام هیوادوال هم وپوهېږي چې دغه ډول حجاب ده.
که څه هم ښاغلي مهاجر دا ونه ویل چې دا پریکړه جبري ده او که د خپلې خوښې، خو د ټلویزیونونو خزینه ویندویانې وایي چې په دوی دغه هر څه په جبري ډول منل شوي دي. د یادونې وړ ده څاروان صاحب چې تر دې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا په ټوله کې په رسنیو او په ځانګړي ډول د ښځو په کار کولو باندې محدودیتونه لګېدلي دي چې ښایي دی تر ټولو وروستی نه خو تر ټولو سخت وي.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال راپور مو واورېده چې ویلي طالبانو په افغانستان کې تلویزیونونو ته ویلي دي چې ښځینه ویندویانې دي مخونه پټ کړي. همدا اوس د ښځو د حقونو یو فعال او مدني فعال نرګس مومند د ټلیفون له لارې راسره ده. تاسو ته هرکلی وایم اغلی مومند. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، پرله پسې د ښځو د خلاف د محدودیتونو په اړه پریکړې اعلانوي. متاسفانه دی اغلی مومنت تلیفون قطع شو. هڅه کوو چې دوباره له هغې سره تماس ونیسو. له لنډې خبرتیا وروسته به کوشش وکړو چې له اغلی مومنت سره تماس ونیسو او له هغې سره د دې موضوع په اړه خبرې وکړو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سنگ.
د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. په همدغه څپو اوریدای شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم تعقیبول شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې تر دې چې له اغلی مومن سره خبرې وکړو د یوې بلې موضوع په اړه راپور لرو. په غزنی کې د مخابراتي شبکو له خراب وضعیت خلک شکایت کوي. دوی وایي چې د مخابراتي شبکو وضعیت لا خراب شوی دی. دا شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ډیری وخت ژغ تر بل پورې نه رسیږي. دوی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو دی باندې ډیر کار نه کوي. نور حال په دې راپور کې
کومه
شمیره کې تاسو ډایل کړئ او غلیدا مهرباني وکړئ ورسته اړیکه ټینګ کړئ.
ورسته مبیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو، ځکه په غزنی کې ډیرای کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغې یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمیره ښیي چې له ساحې څخه وتلې ده، یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او فعال وي. حمدالله د غزنی ښار په تاویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مهم ډیرای وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شل کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلی کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نه رخ کیږي. یا به ستا ږغ نه ورځي او یا به د مخاطب ږغ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
په غزنی کې د شبکو مشکلات ډیر دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، ټلیفونان سم کار نه کوي. دغه مشکل موږ لرو، هیله لرم چې دا مشکلات حل شي.
دا هغه ستونزه ده چې د هیواد ډیری سیمو اوسیدونکي ورڅخه کړیږي، خو غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي تر سختو جګړو راتیر سوي چې له امله یې د مخابراتي شبکو ستنو ته هم وخت په وخت زیان اوښتی و، چې له امله یې اوس دغه شبکې په وړ خدمتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو چارواکي تل خلکو ته د شو او فعال خدمتونو د ترسره کولو ډاډ ورکوي. ومو غوښتل چې په دې اړه په غزنی کې د مخابراتو ریاست د چارواکو نظر واخلو، خو په بیا بیا هڅو کولو سره سره بریالي نسو.
مخکې مو هڅه وکړه چې له اغلې مومن سره خبرې وکړو. همدا شیبه محترمه نرګس مومن د ټلیفون له لارې را سره راو غواړو چې د طالبانو د دې تازه اقدام په اړه ورسره خبرې وکړو، چې وایي تلویزیونونو ته ویلي دي چې ښځینه ویندویانې باید په داسې حال کې وښودل شي چې مخونه یې پټ وي. اغلې مومن، ستاسو په نظر د طالبانو هدف له دې کاره څه کېدای شي؟
سلامونه سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته، هیله ده ټول سره جوړ روغ او سه وخت تاسو ټول په خیر. البته زه به له ډیره بده مرغه وایم چې په اوسنی نظام کې نظام نه کسان اوسنی کسان څوک چې اوس هوای چې ګویا حکومت دې پراست دی، حکومت پراست کې دي، د دې تر ټولو هغه فعالترین برخه، تر ټولو فعالترین وزارت امر بالمعروف وزارت دی. نور پرته دې نور وزارتونه له بده مرغه په کلي توګه فالج دي. یعنی دا چې ورته بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنی باندې څرخي، دا چې ښځې کوم پوړنه یو اچوي، ښځې څه ډول حجاب وکي، ښځې څه ډول کور ووزي، ښځې څه وکي څه ونه کي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې مونږ د تیرو لسو میاشتو نه هو لسو میاشتو رئیس د دې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بل ښځو ته زمينه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بيخي هیرول دي، چې په همداسې شکل باندې کې دا ادامه ولري زه مطمئن یم چې هیواد به له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ شي او لا ډېر به نابودۍ ته لاړ شي. د دې پر ځای چې دې اړوند خبره باندې بحث وکړي، مهمه دا ده چې دوی تر دې مهم مسایل چې اقتصادي مسایل دي، حکومت ویلي د دې په غي کې ډېر بحث وکړي، هغه ډېره مهمه برخه ده نسبت دغه بحثونه ته.
له تخنیکي نظره که ووایس، یو څوک چې مخې پټ وي، خوله یې پټ وي، د هغې اواز به څنګه په تلویزیون کې خپرې شي؟ تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په رسنیو کې اواز ډیر مهمه ده.
بالکل، د چې څو یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره ظاهر کیږي، چې دغه چهره ولي د دې چهره او تار شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او به به تغه توای چې مخ دې پټه، نو دې معنا څه ده؟ او یو بل خبر زه هم چې دې په دې بس کې اضافه کوم چې آیا امدا په اسلام کې راغلي دي؟ آیا په اسلام کې د مخ پټول راغلي دي؟ مخ یعنی دا هغه څه دي چې په اسلام کې راغلي دي. مخ همې مخ هیڅ کله عورت نه بلل کېده، لاسونه عورت کې نه راځي. خځې کولی شي چې په آزاده توګه خپل مخ کارا کی چې مخ پټول شرم یا ګناه و. خځې به کعبه ته په پټ مخ تللې، خو خځې د خدای
کور ته په لوس مخ باندې دي. نو به څه اړتیا ده چې کله اوغوی په وسینی نظام کې چې په بیلا برخو کې مثلا خوانځی ته ځي، پوهنتونونه ته ځي، تلویزیونونه کې کار کوي، دوی به مخ پټ کیږي. د اسلام په کومه برخه کې راغلی؟
تاسو به مخکې وویل چې د طالبانو په حکومت کې تر ټولو فعال وزارت د امر بالمعروف وزارت دی. څه دلیل کېدای شي د دوی ټوله پام ښځو ته دی چې په ښځو باندې محدودیتونه وضع کړي؟ هر ورځ یو نوی فرمان، هر ورځ یو نوی اقدام د ښځو خلاف، د دې دلیل څه کېدای شي؟ ولې دوی دومره ښځو ته متوجه دي؟
همدغه ته یوازې زنه البته دغه ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي. آیا د اوسنۍ کسان څوک چې اوس دي، دوی خو به د ښځو ضد کوم د ښځو مبارزې کوم وزارت خو به نه وي؟ که د ښځو مبارزه ضد وزارت ځان بولي خو بیا سمه ده، باید همدغه څه کارونه ته ادامه ورکړي. پرون یې ویلې چې ښځې دی باید پرون، یعنی پرونی هغه خبر و چې زه په هغه پوهنتون کې چې ما کلونه درس ورکړی دی، ما ته د ما محصلینو زنګ وایي او ما ته وایي چې مونږ یې نن ښوونځی ته نه یې پرېښو، ولې؟ ځکه چې مونږ رنګه پوړنی درلودی. نن د دې خبره دا ده چې باید ژورنالیستان کله چې په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغوی په مخ باندې ماسک واچوي، مخونه ښکاره نه شي، یوازې سترګې ښکاره شي. نو سبا ته به دا ما ته بعید نه ښکارېږي چې بل ځای ووایي چې مونږ د ښځې په نوم باندې څوک نه منو، مونږ اصلا ښځه بیخي نه منو.
تاسو وایئ چې محصلین پوهنتون ته په دې خاطر پرې نه ښودي چې رنګ پړونه یې په سر رو ال ده چې د دوی ویان مشتویل چې رنګ د دوی لپاره مهمه نه دی، که سوروي که توري که هر رنګ وي. یعنی دوی چې په خوله څه وایي په عمل کې بل څه کوي، له دې داسې معلومیږي که دا خبره حقیقت ولري.
جالب هم دا ده ځکه میاشتې د مخکې هم په پخواني حکومت کې هم د دوی ډېر تاکید چې یعنی پخوا هم بحثونه کېدل، بحث په د ښځو په مسایلو باندې وو، او دوی وار تر بله ویلي دي چې مونږ بیا هم راځو، مونږ ښځه ته د ښځو حداقل هغه ابتدایی اخلاقی انسانی حقایق حقونه چې دی هغه ورکول کیږي. حال دا چې دوی اوس خپل ټول خبرونه اوري. دوی هغه وخت ویلي چې مونږ نجونې ښوونځی ته پرېږدي مګر اوس یې نه پرېږدي. دوی ویلي چې مونږ به ښځې په هره برخه کې لرو مګر اوس ښځې نشي کولی چې ژورنالیستي برخه کې مخته ولاړ شي، ښځه به قاضي نشي کېدلی، ښځه نشي کولی چې په انجینر. نو دا او همداسې پخوا یې ویلو چې مونږ د رنګونو سره ستونزه نه ده، حال دا چې اوس د رنګونو سره هم ستونزه لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ.
مایان وطن دی.
ډېره زیاته مننه محترمې نرګس مومن چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړه او نظر مو څرګند کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د خارکیف په شاوخوا کې د روسیه او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپور ورکړی شوی دی. د خارکیف ښار د اوکراین په شمال ختیځ کې پروت دی چې د دغه هیواد دوهم ستر ښار دی. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د اوکراین پوځیان وایي چې روسي ځواکونو د خارکیف ښار شاوخوا ځوابي بریدونه پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو د روسي ځواکونو له دې سیمو د پولي پلور پښه کړي دي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې د روسي د ټانکونو هغه قومندان چې د خارکیف ته نیولو په چارو کې پاتې راغلی دی له دندې ګوښه شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن راپور ورکړ چې د ویلیکا کومیشواکا په سیمه کې روسي ځواکونو ته سخت تلفات اوښتي دي چې ځواکونه یې اړ شوي دي بیرته خپلو پخوانیو ځایونو ته پښه شي. د روسیې د کارسک سیمې مسؤول بیا نن وویل چې د اوکراین پولې ته نږدې په سرحدي سیمه کې د اوکراینیانو د برید پر مهال یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی عربي متحده اماراتو د تلل افغان پلاوی حل تلمیش تو افغان سوداګرو سره ترلیدنی ورسته له هغوی غوښتي چې په خپل هیواد کې پانګه ونه وکړي. دغه وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې مسؤلینو افغان سوداګرو ته په دننه افغانستان کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. وزارت وړاندې لیکلی چې تللی پلاوی افغان سوداګرو ته په خطاب کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې فساد ختم شوی او د هر ډول پنګونې لپاره زمينه برابر ده. دا د طالبانو له واکمنۍ وروسته په عربي متحده امارات کې د طالب چارواکو او افغان سوداګرو لومړنۍ ناسته ده چې کیږي. دا لیدنه داسې مهال تر سره شو چې د طالبانو له واکمنۍ سره ډیری افغان سوداګرو خپل پنګ له افغانستان نه بهر ته وستلې. د پکتیکا یو شمیر سوداګر د انګور هډې په بندر کې د خپل ستونزو د حل غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه سوداګرو تیر ورځ د خونې له چارواکو سره په کابل کې لیدلي. د خونې د اعلامي پر بنسټ د پکتیکا سوداګرو په انګور هډه کې د ګمرکي ستونزو، لوړو تعرفو او د ترانزیت په وړاندې د خنډونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د خونی چارواکو راغلو سوداګرو ته د ستونزو د هواري په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په انګور هډه کې د افغان سوداګرو په وړاندې د ګڼ شمېر ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 50 پوله، یو ایرو 90 افغاني 340 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغاني 14 پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني 18 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1.15 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1.45 افغاني.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دي برخه ته مو هر کله کو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ریپورت ورکړی چې د افغان پوز د پاشل کېدو لوی سبب په یو ځای ډول د ټولو امریکایي سرتیرو وستلو. سیګار په خپل درې میاشتنی ریپورت کې د پینټاګان د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي د دوی سپارښتنه دا و چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2.5 زر امریکایي سرتیري پاتې شي چې دا پلان ونه منل شو. نور جزئیات پدې ریپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په خپل نوې درې میاشتنی راپور کې د افغان پوز د سقوط لاملونه په ډاګه کړی دي. سیګار لیکلي په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویل چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وته وروسته د پینټاګان د جګپوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پریکړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووزي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بے باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نه خو چې متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هیواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه. خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دای پر ځای پریکړه بللې ده. تازه 13 ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د ده په خبره امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلې وه او نور یې نشوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي. په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 1423 هوایي بریدونه کړي، خو په 2020 کال کې دا شمېر 1601 تر راښکته شوی چې نږدې نیمایي د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښه کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 50 متره لري وي. راپور زیاتوي دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامي واحدونه په نخښه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریاله لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی.
سما همکار نوریاس نوری د سیګار دا راپور د نظامي چارو لښونن کې احمد خان اندړ سره د یوې مرکې په ترڅ کې سیړلې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دا د سیګار دی ریپورت ته چې د افغان امنیتي ځواکونو د نړیدو پړی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ ایستلو په پریکړه چولی په کوم نظر ګوري؟
زه موافقم چې دوی غیر مسولانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بی اعتباری او ناندري او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخباراتو لپاره کار کوو او وینش کوي چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری کړي.
اندر صاحب، دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ترامپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزورې شوه؟ همداسې ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویل چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه وه. ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولی شوی د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ورته ټاکلي وو. همدغو په قومنده باندې پوز په مخکې له 15 اگست نه تسلیمي ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره وه؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ زمریانو روحیه قوي وه. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار امنی کولی او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونسو نیولی، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولی کوي، نیولی همدا د یو څو ساعتو لپاره. دا په دې معنی چې د افغانستان وسوال پوځ روحیه قوي وه، خو مشران یې په ډلو ټپلو پورې مربوطو استخباراتو یې کار کوه او ډېر ضعیفه حتی نالوستې خلک یې ورته وزیران کړي.
سیګار په دغه راپور کې د پینټاګون له جګپورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی د ارزونو په اساس ویلي چې امریکایي پوځي چارواکو سپارښتنه کړې و چې باید 2500 په شاوخوا کې امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. فکر کوي چې کچېره دا 2500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شوی وي، د افغانستان وسلوالو ځواکونو روحیه به پیاوړی وي او د وسلوالو ځواکونه به نه دړې وړې کېدل؟
یوازې دا نه چې دوی سرتیری پاتې وي، دا چې دوی له حکومت سره د پخواني جمهوري دولت سره همکار وای او دوی سره همکاري کړې وای، دا هم دا ډېر رول درلود. خو موږ ولیدل چې دوی په کابل کې سفارتونه په هوایي ډګر کې امریکایان موجود وو چې طالبانو کابلونه یو، دا په دې معنی چې دوی مخکې له مخکې جوړه سره کړې وه. د سیګار یا د نورو ځینو ادارو یا د ټولنو راپورونه موږ یو خدای د موږ ټول هغه ژوندۍ تاریخ چې هر څه اوس خلکو ته واضح کیږي.
دا نظامی چارو افغان شنونکو احمد خان اندر. کڼو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. اسد الله لودین څو رسنیو ته کتنه کوي.
زینو لویدیزو ورځپاڼو د سیګار پر هغه راپور تبصره کړې چې پرونی 2021 کال کې د افغان ځواکونو د ډړې وړې کېدو د لاملونو په اړه خبر کړ. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورسپانې لیکلي د سیګار د درسل وخت مخیز راپور موندنې ښیي چې امریکا په خپل شلکلن روزنیز ماموریت کې 90 میلیارد ډالر ولګول، خو دا سپاوځي جوړ کړ چې په یوازې ځان کار نشو کولای. ورسپانه د سیګار د راپور په حواله لیکي په خوانی افغان ځواکونه د معاشونو لګښتونو او د تجهیزاتو د ساتنې او څارنې له اړخه پر امریکا متکی وو. میل آنلاین بریتانیایي ورسپانې هم پر همدې موضوع تمرکز کړی او د سیګار په حواله یې لیکلي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون او امریکایي جنرالانو له خپل هیواد غوښتي و چې افغانستان کې 2500 سرتیری پرېږدي، خو لیکوال ویلي دا طرحه یې ونه منل شوه. پولیټیکو خبرونه بیا لیکلي سیګار په خپل تازه راپور کې په ښکارا د افغانستان د ماموریت په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی هغه جو بایدن پر پریکړو نیوکه کړې ده. د پولیټیکو په وینا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې د افغانستان د پخوانی دولت د پرزیدو تر ټولو مهم لاملونه د بایدن او ترامپ پریکړې بللې دي. ایرو ایشاری وی خبرونې لمنځنۍ آسیا سره د افغانستان د پولې پر ناامنه کېدو لیکنه کړې ده. د مقالې لیکونکي بروس پنیر ویلي د افغانستان د شمال د کنټرول لپاره د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو ترمنځ سیالۍ د منځنۍ آسیا هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د لیکوال پټکو له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له طالبانو پرته د نورو سختدریزو د کنټرول او مخنیوي لپاره پر طالبانو متکی دي. په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش دا وکړه چې د افغانستان له پولې نه یې پر ازبکستان بریدونه کړي، خو ازبکستان دا ادارت کړی ده. د خبرونه په لیکنه د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له افغانستان سره ډیره اړیکه لري او دغه هیوادونه نشي کولای چې د پولې هغه بل غاړې ته پر روان وضعیت ځانونه غلي ونیسي.
ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سوې په دې خبرونه کې راخلو.
د اسدلا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ د معروف ولسوالۍ کې د خادې د نشتون له کبله خلک ډیر په تکلیف دي. یوه خاده د درغسان ده، هغه یوه ګنټه دوه ګنټې خلک په موټرسایکلو مزله کوي، بیا یو ځای ته پورته کیږي او هلته بیا ټلیفون کوي.
سلامونه او نیکی هیلی، میرویس اخلاقی د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر اوسیدونکی. په هلمند کې یو همدا ستونزه د اوبو وچکالی ده. په واقعیت سره زموږ بزګران وروڼه د اوبو د وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه اوبه هغه شی دی که کښت اوبه پر وخت سره ور نه کوسي نو کرشتبان بوایو چې د پخوا پر په پرتله اصلاحات نه کوي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو یو شمېر مخالف مشانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي وو، د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته استولی، د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی، دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. بلاول بوټو زرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او پرېنږدي چې تر هغه د افغانستان له خاورې کار واخلي. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپیژندل شوې ناروغۍ اخته شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي پرون رسنیو ته وویل د شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دوو میاشتو معاش ورکړي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. هند له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام کې پرون چهارشنبه د پاکستان په پوله کې د واګې له بندره د افغانستان په لور 2000 ټنه نور غنم ولېشل. په واګه کې د ګمرک کمشنر راهول ننګارا وویل دا غنم د هغې ژمنې برخه ده چې پر اساس یې دا هیواد افغانستان ته 5000 ټنه غنم استوي. لبنانی روسی پوځي چې د جنگي جنایت په تور د اوکراین په پلازمینه کیف کې محکمې ته حاضر کړی شو پر خپل جرم اعتراف وکړ. دا ټیټ رتبه روسی افسر چې وادیم شیشی مارین نومیږي د اوکراین د شمال ختیځ په چوپا خیفکا کلی کې د یو بایسکل چلوونکي د وژلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا کار یې کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي. زمو شخله ازادي رادیو اوري.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان شذو او جنودی حجاب جبري کړي. د تیری شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبان او شذو انجونو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلی چې شذې به پرته لسترګو ټول ځان پټوي او ک لدی امر څخه سرغړونه وکړي ناری نخ پلوانو ته به سزا ورکړل سي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې واځي د سترګو ښکارا کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ ته شونځي دروازې تړلې دي. هغه شذو چې نور ته د کار زمينه برابر کړې و هم تر ډیره هده اوس فعالیت نسی کولای. نن په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. د پوهنتون استاد اغلی تلوسه اصولي لمر سره وصل سوی ده. اصولي صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو
مننه چې موږ ته وخت راکړئ.
ډیره مننه اصولي صاحب. که په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبرې وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده د دغه په دوهمه جمله کې راغلی دی چې د افغانستان تقریبا 99% ښځې حجاب کوي. کله چې دا ډول خبره راغلې ده په خپل په اعلامیه کې نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. وروسته له دې موږ تاسو ښه پوهیږو چې دا اصلا د حجاب موضوع نه دی. دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. ای کاش چې دی د اسلام په هکله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې موږ به ډېره خوشحاله سوی او د دې سره به همکاري کول. دا د اسلام پر نامه تجارت دی. دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خو د افغانستان خلک مسلمانان وو، مسلمانان دي، مسلمانان به ووسي. نو زموږ پلانونه او نیکاګانو ګرده مسلمانان وو، که د دې دا نه وه هغه نه پوهېږم. زموږ دا خو ګرده د اسلام حجاب، اسلامي حجاب ستر عورت د مخ دا نه دی ویلي چې یوازې څه د قرآن شریف په کوم ځای په کوم حایت کې راغلی ده چې تاسو ګرد مخ پټ کړئ یوازې سترګې. که هدف په دې نو د سترګو په لور هغه د یو بل سره وینې کولی شي د فساد منبع شي. دا داسې نه دی. د اسلام د لاسونو فضل تر بندو پورې د مخ ښکارېدل دا ستر عورت دی. او ستر عورت نو دی چې د ځغنه دا ایستلی ده. دا فکر کوم په اسلام کې بيخي بدعت دی چې خدای مو د دې څو ساتي. نو دې اصلا هدف د حجاب کول نه دی. موږ تاسو په یو چې یو پلا د مخه اشرار له په دغه نامه تجارت وکي چې د اسلام دین په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کی. اوس دوام پلا پراو دې د هغو څه زده کړه دې هم دغه تجارت کی. د افغانستان خلک مکمل نن 90% نه چې دا سل پسل د افغانستان خلک مسلمانان دي. خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کې ایجاب دغه دی چې واد د مخ معلوم سي لاسونه پښې دا ګرد افغانستان خلک هیڅ څوک لټ لغړ بربر نه دی کړی. دا یو سیاسي پروژه ده او دې په دې پوسی چې اوسنی اثر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 50 کالو د مخه ځوانان نه دي. اوس خلک کو دي، خلک رسېدلی دي د ټکنالوژي عصر دی. خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې اول دې لطف وکړي هغه اولیتونه چې ضروریات چې خلک لري او خلک د ورځې فضل ډوډۍ کالي صحت یعنی دا اقتصادي اجتماعي سیاسي د نورو اړخو ته دې فکر وکړي. فرزن سیاسی ارخی پاکستان رازی خلق دی وجنی تو توایی مسالهی ملی دی آیا مسالهی ملی دا غط وایی چه دا پاکستان سر مسالهی ملی دی که دخل خلقو سر دخل خلقو دفاع وکه دخل خلقو سای دفاع وکه تا پا ایجاب پسی تگر دی خلق ایجاب لی دی خلق سلمانان دی شکوت دخل اسلام پا قواعد تر تاسی شپو یجی تاسی مکوی خلقو تا اجازه ورکه وستو سی فکر وکی چه خدای پاک شروع تا د نارینه سره یو برابر حقوق ورکړی ده، ازادي ورکړی ده. نو تاسو ولې دغه حق د دې څخه د دې مسلم حق دی جهان ورکړی ده، شورای ملل متحد ورکړی ده. تاسو ولې چې کارش د دې حق دی نه اخلي اقتصادي ضربه فکر نه کولی ته څومره اقتصادي ضربه ورکړي چې شزه یې پر کور کښېنو.
حیدری صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوئ.
تاسو نه هم من سلام وړاندې کوم تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
دلته ویل سوي ته چې شتي په دغه کار کې پاته راسي چې حجاب ونه کړې هغه سي لکه په دې اعلامیه کې چې ویل سوي دي د اعلامیه له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري او دغه ټوله ورته ویل سوي دي چې دغه حجاب دی. نو دلته ویل سوي چې د به حجاب میرمنې دی باید کور معلوم سي، اول دی کور په نقشه کړل سي، د هغه ولي ته دی یعنی یو بل څوک چې په دې معنی چې دا شزه یعنی د شدي څخه به جواب نه غوښتل کیږي، بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کداس د دیناري نه خپلوان وي هغه ته به توصیه کیږي، او دریم ځل به د احزار کیږي کنه بیا حبس ته ځي او محاکمه کیږي. ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي، او د یو شدي کور معلومول دغه په خپل آیا جواز لري؟
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده، و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي. او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي، ټول بایجابه دي، ښځې هیڅ څوک په حجاب نه دي. نو د طالبانو دغه پریکون سره واقعا داسې لیدل کېږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي، و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري، خبرتیا نه لري. اسلام کې هیڅ کله دغه شرایط د ښځو لپاره راغلي نه دي. پد شوده چې دوی کور معلوموي، دوی په خدا په کوم شریعت کې د اسلام په کوم ځای کې دغه سي یو خبر راغلی چې دوی د خزي کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول. ټول خزي ماشاءالله ایجاب لري او په ایجاب هیڅ څوک نه دي. نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خ د اسلام دین ته حاضر شي، نو دوی به دغه زور زیاتې چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي.
شکریا جان، تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شار ناو کې، د هغه په اړه باندې که تاسو مشته یو څه وایاست چې تاسو غشتنې څه وي؟
زمنګه غوښتنې دا و چې منګه الحمدلله مسلمان هستو، ټول خزي با حجاب دي، هیڅ کله منګه په جمهوریت کې هم منګه بې حجاب نه وو، اوس هم منګه بې حجاب نه استو. نو منګه دا غوښتنه و چې منګه د خپل حق وړو، منګه د عدالت وړو، دا شرط باید حتی چې سترګې هم معلوم نشي. نو دا ډیر سخت منګه ته دغه دی لامی سره منګه ویل چې ته منګه حق منګه مسلمان هستو، هیڅ کله منګه به حجاب نه هستو، منګه خپل حق وختل، منګه خپل همغه عدالت چې منګه ته اسلام را کړی دی، همغه حق چې منګه ته اسلام را کړی دی، منګه همغه وختنه کوله.
مننه شکریا جان، زبر ته تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې هم دار از راغلی دي چې هغه میرمنې چې د امارات اړوند اورګانونو کې فعالیت کوي او کې حجاب رعایت نکړي، دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي، دا ډول حجاب کې رعایت نکړنو لدندې څخه به کوشش کړل سي. تاسو په نظر شته له څومره خطر سره مخامخ دي چې هر څوک کولای شي چې پر یو شذ باندې د به حجابې تور پورې کړي، او بیا هغه حتی د کور په نقشل کړي سی، د دې ناری نخ پلوان محبسته یو ورل سی، دغه شذل دند دی ګوشه کړای سی، یعنی دغه خطر څومره ستا؟
او نو تاسو په یوه چې دی د اسلام په حق له هیڅ نه آگاهی نه لري، پښ په نامه ځانونه ملا غنی او دی ملایان نه دی، ملایان عالم خلګي. نو تاسو راسي اول برخه دا چې تاسو شذې په کور کې نه ول، د هر کورنۍ دوډی مو د دې په ځای چې دوډی ورکې دوډی مو نیمای کړی، یعنی فرضاً لږ درې میره موشه لوس لږ درې مینه لږ درې د دې دوډی نیمای څه دا یو مشکلات اولادونه وشي، خپل کورنۍ کالی ونه لري، د کور هیڅ شی به په کور کې نه لري، اغه د میړه ماشه وځي د کور کرایسي او کده کور اغه زوی مواد دا یو بل اړخ چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاتې خشونت نشته. اسلام مقدس دین د ګردو د سهله سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی د پاره دی. دی بدبختانه چې دا شانو ګرد مخنیوي کی دا اقتصادي اخ راته اجتماعي اخ چې یو کورنی شنی اجتماع ده، نو په دې سکه چې فرزن دی په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې دی یو انسان گناه کی اشتباه کی داغه پر ځای ته د بل نفر څخه پښتنه وسی، هر چا اشتباه کړی دا گناه کړی داغه څه دی باید پښتنه وسی. دا بل د اسلام اسلام کې بدعت چې تاسو دې دې د ځانه د ابتکار کړی دی چې فرض خانم ایجاب نه کی میړه ته بجزا ورکړی سی یا ورور ته یا لیور ته، دا بل بدعت په اسلام کې دی. باید دا زموږ انسانانه زموږ سوالاتو دی باید واوري ځواب راکړي دا بدعت دی که نه دی. نو دلته د میړه او د خانمې د ورور او د خور دلته یو بل خشونت د دې په ځای چې تاسې ته هغه یو هغوی ته یو آرام ژوند وپر برخه کړئ، نور هم په کور کې خشونت ورته پیدا کړئ چې فرزن د دې په مخ کې شخړه پیدا کېږي، بدبیني پیدا کېږي. د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلېږي. اولادونه ګرد روحي تکلیف ګرځ به ډپرس ځاتي او دغه مور توک ده، مور هغه توک دی دغه ستا جامعه جوړوي. ته خپل طالب له کومه پیدا سوې؟ دغه ته خپل د دغه مور زیږنده یې. دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي، ولې دغه څه کوي؟ هغه شیان چې ضروري دي په مملکت کې لطفا دی دې دا زموږ خبره واوري او دغه ته متوجه سي. ایجاب دومره شی نه ده. او بل دا دې لطف وکړي اساسي ټکو ته دې نظر واچوي. فرزند د مکتب دروازې تلل کو انجلی په کور کې بې سواده تربیه سو، هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي، د اسلام په احکامو څه پوهېږي او د ایجاب په رعایت کولو څه پوهېږي، د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي. ته د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه. ایجاب سازي مه کوه. ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي ښځه، سترګې به وکړي، مخ به وکړي، چادري به وکړي. آیا هغه تر چادري لاندې فساد صورت نه نیسي؟ نیسي.
استاد خبری په دوام دلته یو پښتنه راپورته کیږي په همدې اعلامیه کې راغلی دی چې د طالبانو په همدغه امر کې راغلی دی چې هغه شذ چې حجاب رعایت کوي دا هغه ګټه دغه دی چې د مفسدینو له شر او فساد څخه بخوندي وي. آیا تاسو د دې خبرې سره مخالف یاست یا موافق یاست؟
افسوس افسوس په دې خبره باندې چې ذهنیت جوړ نه وي. په کوم صورت کې چې په لاسو چادري کې پټ کې په قرآن کې پریږدي چې ذهنیت ونلی چې زه څوک یم، زه څه وظیفه لرم، زه د څه شي دپاره خلق سوی یم او زه باید څه وکړم. نو راځي یو بل مثال. سید جمال الدین افغان 200 کاله په مخکې په خپل کتاب کې لیکلی ده چې زه ډیرو اسلامي هیوادو ته ولاړم، مسلمانان ډیر وو اما مسلمانی ډیر لږ وو. ډیر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم، مسلمانان لږ وو اما مسلمانی ډیر وو. ولې؟ قانون دی، ذهنیتونه یې سم دي. ولې زه خپله ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم؟ زه څوک یم؟ زه انسان یم چې باید زما هیڅ نوع ضرر هیچ چا ته ونه رسیږي. په طور کل وایي په لحاظه ذهنیت سازي دې وکړي، مکتبونه دې پرې د نجونو پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه دې پرېږدي چې ذهنیت سازي وشي، ستیش افراد وروزي د جامعې دپاره، درست صحیح استادان وروزي، عالم استادان وروزي، جامعه مخته ولاړ شي، ترقي وکړي. په لحاظه ضرورت.
مننه مننه استاد، بیرته تاسو ته راځم. شکر جان استاد، خو به بل پښتنه وکم. دلته په دې اعلامیه کې راغلی دی د طالبانو چې هغه شذ چې حجاب، هغه سي حجاب چې طالبانو ورته ویل دي، هغه ډول حجاب مراتوین ول عزت او وقار څخه به برخمنې وي. آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک یې بل نسی ځنی اخستلای؟ یو د یو انسان عزت د هغه خپل شتمنی ده چې هیڅوک نسی کولای دا هغه ځنی واخلي. نو دا څنګه تاسو په نظر باندې دا خبرې، آیا دا سینه دي چې هغه شذو ته پشکاره باندې په بده نظر کتل یا په بده سترګه کتل دي چې د طالبانو خبرې نه منلې؟
واقعا هم دغه ساده رښتیا چې هم دغه ساده. زه یو مثال لرم چې طالبانو ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کیږي، نر او ښځه په هغه ته یو ځای طواف کوي، په یو ځای کې په یو مکان کې. آیا طالبان دی غوی نه ډیر دی اسلام د غجن ظهور کړی دی. نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري. که دوی د اسلام نه خبر شي هیڅ کله دغه څه خبر نه کوي. دا ایجاب کول او ایجاب نه کول دا په خپل کورنۍ په خپل شخصي انسانانو پورې اړه لري. دا د سړي او د حالت د نور په ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې دوی یو د حالت کوي او یو کارکیچ رامسته کوي د خلکو په منځ کې د خزو په منځ کې د کورنۍ په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقسم وایم چې دوی څنګه دا اسلام مونږ ته یو داسې یو اسلام مونږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د بردباری د ورورولي د ژوند ته خلق ساق ورکوي. طالبان مونږ ته اسلام او نور جهانیانو ته داسې ښیي مثله لکه یو هایولا چې خلک ته وډار شي. و تاسو وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانان زی هلته چې وایي دی مسلمان دی و یا تاسو وایي چې د افغانستان نه دی خلک ډیره هیله کوي. همدې خاطر چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلی کېږي د اسلام نوم باندې د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریہ جانی که تاسو لیدلی وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورګن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړی د کی سهیل شاهین او پیرس مورګن ته ویل دي چې د ټاک تلویزیون مرکه ده. دغه سهیل شاهین ورته ویل دي چې د دوی لونی دی او هغه دواړي په قطر کې مکتب وای شونځي وای او دا چې په افغانستان کې تشپژن ټولګي پورته دنجونو پر مخ باندې دروازې تړي سی وی دی او بیا پر شوزو باندې دا ډول د حجاب مراعاتولو او بیا که دوی په دې خبره کې پات راسي دوی د ناری نخ پلوانو ته د سزا ورکولو ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونی پالیسی ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی غنی و د افغانستان خطو ته بل شی غنی. نو ما مغه وخت کې د مغه ورځ چې منګه تظاهرات درلود ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې منګه محاصره کړو ما ته نه پښتنه وکړه چې تاسو والد جنونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل. آیا اسلام ویلی چې تعلیم او علم ونرړي؟ د ما سوال ته دې هیڅ جواب ورنکړ او جواب ورنکړ. ما ته ډیر خبرې مکوه کنه سر دی وهم. نو داسې کله چې موږ ورنه دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ته نه پوښتنه وکړه موږ ته ډیر ګواښ وکړ او موږ ته ویل چې تاسو موږ نه پوښتنه وکړئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډیری کورنۍ دوی په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي. دوی چې تحصیل کوي بعد بختانه چې د افغانستان خود ته دوی د بل جن هدایت ورته کیږي چې دغه سي یو کار په افغانستان کې وکړي. د ما په نظر سره چې دوی نور حق مانده شي پس رفته شي تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف هم دغه ده چې بل هدف چې د اسلام دنیا ته جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلي دي چې که هغه ښځې چې زړې نه وي له نامحرمو نارینهو سره مخامخ کېدو پر مهال دې د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي. دا ډول ښځې چې که نارینه خپلوان نه لري ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي؟ نو ستاسو په نظر یوه ښځه څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړوکې کوي څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي او څومره یوې ښځې ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل ځواب په خپل نسي ویلای او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان ځواب وایي؟
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما د مخم تاسو ته وویل چې دا یو تهمت نه دی پر طالبانو چې موږ وایو ګرد نری وایي چې دوی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري. دا یو واقعیت دی. تاسو فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولی مقام یې درلودی د پاک الله په نس کې هغې چادري نه درلودی. رابعه چې د بل یهودي کنیزه وه
هغه جواب نه درلوده د یهود په کور کې کینیزی کول بیا په ټولو وهلو به را په خپل کور کې به کډل چې ورته جوړ کړو اته به وغورځول هغه کډل تیاره و چې هغه به وغورځه دروازه به وتړل هغه کډل به روشانه سو پاک الله به نور ورکړي دومره اعلی دربار ته نږدې و د دوی ایجاب چیرې و د دې ایجاب چیرې و ای طالب ولې ظلم کړي ولې خپل سیاسي پروژه پر شوزو مومن شوزو باندې به لغه مملکت مو یو کمانډا غادي پاتمانډه مملکت نورم پسې په تجربه کوي سفه د ژوند سفه یې کښته کوي ولې دغه کار کوي د خدای روی دی هو د اسلام په کوم ځای کې ویل د شش د تعلیم ولیکي د تعلیم کول پر شزه او نر باندې فرض دی دغه د آیه شریف دی آیت شریف دی که ته دغه نه کوې خو ته کافر یې فرض تر کول کافر دی نو ته ولې دغسې کارونه کوې ته اول خپل معلومات تکمیل کړه اول ته باید که ته واقعي مسلمان وې وای ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کوي په دې خاطر چې تاسې پیژنې د جرایي زنبق انتحار چا وکړي دا انتحارونه دا خلکو وژل ده نن راغلي لسونه پورته کړی چې مسلمان یم تا ته مو کوم قرآن تا ته قرآن شریف تا ته په کوم ځای کې اجازه درکړی چې د قدرت په خاطر ته ورته په یو انتحاري کې سل نفره ووژنه کله ستا خبره پر چا باندې تاثیر کوي یو نفر چې ظاهرا او باطنا خاک نوی د خلکو د پاره ولګو نه چې هر څه وای هغه بیل نفرت خدای کې ستا خبره عملی کی یا شي ستا په مخ کې به حجاب وکړي کوته چې ولر اجلا به حجاب ما خپل ته ورسي یا ګناګار کې شاید وای چې دا څنګه اسلام دې چې استفاده کوي حالان چې د اسلام په دین کې مکمل دین دی شایسته دین دی د خلکو د ګټو د پاره دی اما هیڅ نواقص پکې په انسانانو په طالبانو کې نواقص په دې کې د تاسو فکر کې یو شزه انسان دی شزه هغه موجود ده چې د جامعې ګرده هغه په دې پورې دی که مور نه یې اقتصادان نشته سیاست مدار نشته هیڅ شی نشته مور یې روزي که مور نه یې په جامعې کې هیڅ شی نه او هغه خپل شخصیت لري اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویل د خدای د مشت توانایي ده کې لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هیڅ چاته ونه رسي او ته د یو ښځې شخصیت د یو ښځې کرکټر یو شزی آزادی یو شزی خواهشات گرده تر پشو لانده که لکه ایوان هم استقلالیت لی تدیت لده یو ایوان پسترگم نگوری ایوان استقلالیت لی پر زنگل که خپل ساحه تاکی خپل کورنی محافظت کهی بیخی ایوان اغده اما تا یو شزی ده پا دی اندازه داد اسلام پا دین کستا پا کم زای که میره بانی و که ما تا یاد و اول سا عرصاری خپل لباس مستاده
مننه اصولی صاحب بلی مننه ډیره شکر جان استاس څخه به پښتنه وکم د دغه مظاهره په اړه کوم معلومات راکئ چې استاس سره څنګه چلند وسو او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم ځواب درکئ کنه
منګه خو د تظاهرات کله چې شروع کړ د حجاب اجباری په حق لاو نو منګه حرکت وکړل خبرنګارانو داخلي او خارجي خبرنګاران ډیر راغلي وو دلته د طالبانو ګواک سره مخامخ شو چې راغلل ته خبرنګاران سره ډیر جدي برخورد وکړل هغه یو خاطه کړل منګه بل خاطه کړلو منګ ته تاسو وکړه چې تاسو په دغه عمومي سړک نه بل سم تلار سی نو منګه همدغه کار وکړه کله چې دی بل سم تلاړو نو کتل می چې د سالور خوانه طالبان راغل منګه محاصره کړلو د دوه ساعت لپاره نو منګه چې ار څومره غوته ول چې منګه سه ګناه د سم کړی دي نو منګه یې جواب نه ورکړ فقط ول چې اوس راځو تاسو نو وخت خبرات او تاسو حوزه ته وړو نو منګه ته لچ منګه اوس پرې ته چې منګه خپل کورو ته لاړ شو منګه ته لچ نه اجازه تاسو ته نشته ده منګه تاسو ته اجازه نه ورکو او که یو قدم ممکن کړل نو دیش مرمۍ به تاسو باندې دازې کړلو نو مونږ پر اختیار سره مغلطه ایثار وو ته 2 ساعته پورې نو کله چې مونږ تینا ساونم کاول چې تاسو ولې مکتبونه مونږ د مکتبو لپاره واتلو مونږ د خپل حق لپاره چې ایجاب تاسو مونږ باندې شپاری کوي مونږ خو به ایجاب است مونږ ایجاب درو هم دا اوس مال چې تاسو وګورئ کومه خزه دغه ته به ایجاب ده ایس دمنګه هی سو بیچا بنو حالت نو دی سوال تم دوی کوم جواب ورکړنو بیا مو ورته لچه
تاسو کا مکتبونه منګه دل لپاره چې تاسو ولې مکتبونه جون پر مخ باندې نه خلاصوي نو مونږ ته هیڅ جواب نه ورک، فقط یو جواب ما ته ورکړ چې خزه یا په ګور دی یا په کور دی، تاسو چې بیرونه وتلی استي، تاسو چې راځي د دخل ګو د حقونه دفاع کوي. ما ورته ویل چې په افغانستان کې اوس خلک وچه ډوډۍ د خوړلو لپاره نه لري، د افغانستان خلک ډیر محتاج دي، او تاسو د ایجاب چې غیر شرعي تاسو د انتخاب
سلامت ډیر مننه شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه وختم پای ته رسیدي او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.